آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی او عاشق الله رحیم زوی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2018 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. د وخت په واشنگتن کې د سحر 9 بجې دي. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې خبرې تر اوسه نه دي ناکامه شوې. پاکستان وایي که طالبان د سولې په خبرو کې برخه ونخلي مشران به د پاکستان نه وشړل شي. د امریکا په 15 ایالتونو کې نن مقدماتي انتخابات کیږي او د کرکټ د نړیوالې شورا د 20 ورځو نړیوال جام سیالۍ نن پیل شوې. هند د نیوزیلند سره لوبه کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو له عمومي مشر سره نن په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل. په افغانستان کې جګړه نړیوال او سیمه ییز لاملونه لري چې د سولې بهیر پیچلې کړی دی. دفاع وزارت په تورخم کې د نیول شوو چورلکو د پرزو په اړه پلټنه کوي او په قندوز کې د یوې میاشتې را په دې خوا داعش ډله فعالیتونه کوي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته په خبرونه کې اوري. اوس خبرونه.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هغه اوازو په حق لا چې د طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه شوې دي نن وویل چې تر اوسه لا وخت شته چې څوک د افغانستان د سولې پروسه ناکامه وبولي.
قبل از وخت از
مخکې له وخته ده چې وایم سولې نتیجه نه ده ورکړې. او یا یو دقیقه د امنیتي دفاعي ځواکونو د پانګونې په برخه کې غفلت وکړو. که د کورنۍ جنگ مسله وای دا چوکاټ په مراتب به آسانه وای، اما د منطقې او نړیوال عباد هغه عباد دي چې دا مسله ډیره پیچلې کوي چې پام ته اړتیا ده.
جمهور رئیس غنی نن په کابل کې د ناټو د عمومي منشي سره یو خبري کانفرنس درلود. هغه وویل څلور اړخیزه چوکاټ چې د سولې د تامین لپاره جوړ شوی یو لوی ګام دی او په دې چوکاټ کې د افغانستان د جګړې بڼه او عوامل په مختلفو اړخونو کې معرفي شوي دي. جمهور رئیس وویل چې سوله غوښتونکي او سوله نه غوښتونکي طالبان تفکیک شوي او په پام کې ده د هغو طالبانو په مقابل کې د نظامي قوت نه کار واخیستل شي چې سوله نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر مایکل مکینلی د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د فیروسکو د موسسې د یو نندرتون په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه ناکامه شوې نه ده.
د سولې او مصالحې د بهیر د ملاتړ لپاره ټولې هڅې چې د آسیا د زړه د کنفرانس څخه پیل تر څلور اړخیزو خبرو پورې موده یې په بر کې نیولې په مذاکراتو کې د طالبانو د ګډون د هڅونې دپاره شوې. که په عمومي بڼه د سولې بهیرونو ته وګورو نو ګرانه پروسه ده او تر ټولو مهم رکن یې هغه خوځښت او حرکت دی چې موږ یې په تیرو دریو میاشتو کې ګورو. همدا حرکت دی چې موږ یې په جریان کې یو. دې غوښتنو ته د طالبانو ځواب مهم ګڼل کیږي چې په څو راتلونکو اونیو کې به یې وګورو چې د دوی ځواب څه وي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د شپې او د ورځې د عملیاتو توان لري او د امریکایي ځواکونو نه یوازې په خاص وخت کې د هوایي ملاتړ لپاره کومک غواړي.
چې زموږ قطعات ځانګړي قطعات یعنی خاص قطعات او کومندو قطعات اوس کامله آماده دي چې د شپې عملیات او د ورځې عملیات ټول په مختلفو شرایطو کې اجرا کړي. تنها په هوایي برخه کې کله کچېری ضرورت شي هغه هم د فضا په لوړه فضا کې چې هغه سیمه یا روخانه کې او یا مثلا سیمه د خپل کنټرول لاندې ونیسي زمونږ که ضرورت شي د امریکایي قوتونو نه استفاده کوو په هوایي برخه کې. نور په هیڅ برخه کې زموږ سره په شپنۍ عملیاتو کې بهرنیان نه مداخله لري او نه مرسته کوي.
د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیر د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د رپورټ په جواب کې امریکا غږ ته وویل چې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیت د افغان نظامیانو په غاړه دی او امنیتي ځواکونه د عملیاتي روزنې او دوام لپاره ځانګړي اقدامات پیل کړي دي.
د نورستان د دباب ولسوالۍ امنیه قمندان وژل شوی دی. د نورستان د امنیت امر سمنوال محمد فاروق امریکا غږ ته وویل چې قمندان همت الله د دباب د ولسوالۍ څخه په رخصتۍ کور ته روان و چې د لغمان د لنګار د ولسوالۍ په بدی آباد سیمه کې پر موټر وسلوالو کسانو ډزې وکړلې چې تر لږ مقامات وروسته یې هغه وژلی او موټر چلوونکی یې ټپي شوی دی.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه د ولایت د خانشین په ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې لامل یې افغان امنیتي ځواکونه نن سهار 9 بجې د دغه ولسوالۍ د مرکز پرېښودلو ته اړ شول او د دویم ځل لپاره د ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. د هلمند په ولایت کې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته د خانشین د ولسوالۍ له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو وتل تایید کړل، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. پاکستانی مقاماتو خبرداري ورکړی دی چې د طالبانو هغه مشران به د پاکستان وباسي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. یو پاکستانی مقام چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو نه خبر دی، د روټرز اژانس ته ویلي دی چې زه فکر نه کوم چې د سولې خبرې دی حتمی وي، خو په دې کې شک نشته چې یو لړ ستونزو سره مخامخ دی. موږ هغه طالبانو ته چې په پاکستان کې دی په وار وار ویلي دي چې که دغه بهیر کې ورګډ نشي باید له پاکستان نه ووځي، خو طالبانو د خبر نه ده منلې او یو واري بیا هغه شکونه زیات شوي دي چې د اسلام آباد پر افغان طالبانو ډیر نفوذ نه لري. د طالبانو د شورا یو غړی وایي شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې یو شمیر افغان طالبستازو د پاکستاني چارواکو سره په پټه غونډه وکړله او وروسته بیا د طالبانو شورا په مارچ کې د سولې په خبرو کې د نه ګډون پریکړه وکړه.
د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف وایي د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک په ټکوي مذاکرات کړي دي چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام محدودول دي. تفصیل په دې رپورت کې د شکول رحیم زوینه اوري.
محمد جواد ظریف چې د استرالیا په ملي پانتون کې نن وینا کوله وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه لیک کې ایران د دین نه د منې شوی چې د هغو بلستیکي توغندیو ازمایښت وکړي چې اټومي وسلې انتقالولی شي. ظریف وایي د هغوی د توغندیو د ازمایلو هدف یوازې دفاعي دی.
Now we are developing those as a means of defense, but the same general who presided
مونږ دغه توغندی د خپل دفاع په خاطر جوړو. کوم ایرانی جنرال چې د توغندیو د ازمایلو مشري کوله دا خبره ډیره واضح او ښکاره کړی ده چې مونږ به هیڅ کله په دغه توغندیو په چابریت ونه کو. زه غواړم د هغه خبره تکرار کوم چې مونږ توغندی یوازې د خپل دفاع لپاره ازمایلی دي. ایران د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ د لیر واټن وشتون کې بالاستیک توغندي وزمایل چې د نړیوالې ټولنې لخوا پرې سخت انتقادونه وشول. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د ایران دغه کار د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړاونه وګڼله او زیاته کړه چې ښایي په ایران باندې اضافي بندیزونو د لګولو سبب شي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ویلي دي چې د ایران نوي توغندي کولی شي چې اټومي وسلې انتقال کړي. هغه د ایران دغه کار خطرناک، بې ثباته کوونکی او پراونکی وګڼه. خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. یو ایټالوی چې په پاکستان کې د القاعده د شبکې لخوا يرغمل شوی او د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د بې پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د کورنۍ غړي نن د جمهور رئیس باراک اوباما نه غوښتي دي چې د دغو عملیاتو معلومات د هغوی سره شریکي. سره له دې چې ښاغلی اوباما د تروریزم ضد د دغو عملیاتو په حق له د بشپړو تحقیقاتو امر کړی، خو د ګایو وانی لوپورتو د کورنۍ مدافع وکیل نن د سیشنبه پر ورځ ویلي دي چې تر اوسه ورته دغه معلومات نه دي ورکړ شوي. د بی پیلوټ الوتکې په دې برید کې د لوپورتو ترڅنګ وارن وینسټن هم ووژل شو چې دواړه د القاعده شبکې لخوا په پاکستان کې يرغمل شوي وو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن دی مزدور وایي چې د سوریې نه د روسیې د ځواکونو د وتلو اعلان یو مهم پرمختګ دی. هغه لید مسور په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د هلمند دی چې د سوریې نه د روسیې د ځواکونو وتل به د سولې په خبرو باندې مثبت اغیز وکړي. په همدې حال کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د هغوی عسكر د سوریې نه په وتلو پیل کړی دی. تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
دا اعلان د هغې نه یو ورځ وروسته کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د روسیې زیاتره پوځونه به په سوریې کې د 15 نیمو میاشتو د عملیاتو وروسته بیرته وځي. پوتین د دوشنبه په ورځ وویل
زما
په فکر د روسیې د دفاع وزارت او پوځ ته چې کومه دنده سپارل شوې وه هغه تر ډېره حده بشپړه شوې ده. زه اوس د دفاع وزارت امر کوم چې د سوریې د زیاترو سیمو نه د پوځ ایستل شروع کړي او زه د دفاع د وزارت نه دا غوښتنه هم کوم چې د سوریې د سولې په خبرو کې د برخه واخلي چې دغه جګړې ته د حل لاره ولټول شي.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبې په ورځ د پوتین سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او په دې ور سره غږېدلې چې د سوریې د شخړې د حل لپاره اوس کوم ډول پرمختګ وشي. په دمشق کې د بشار اسد دفتر ویلي دي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د پوتین په دغه فیصلې باندې راضي دي، خو ویلي دي چې روسیې ور سره لوس کړی دی چې د هغوی د هوایي پوځ یوه قطعه به دلته پاتې شي او ټول عسکر به یو ځای نه وځي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. د امریکا په پنځه ایالتونو کې نن سهار د مقدماتي انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکراتانو مخکښ کاندید هیلری کلینټن کوښښ کوي چې په دغه انتخاباتو کې د خپل طرفدارو استازو شمیر نور هم زیات کړي. د نن ورځې مقدماتي انتخابات په فلوریدا، ایلونای، اوهایو او شمالي کارولینا کې دي. د جمهوری غوښتونکو لپاره تر ټولو مهم ایالت فلوریدا دی، ځکه چې دغه ایالت 99 استازي لري. د نظر د معلوماتو په سرویګانو کې معلومه شوې چې ډانلډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو په کاندیدانو کې مخکې دی. او وروستۍ خبر دا چې د مقدونیه چارواکي وایي سلګونه مهاجر چې وړ مورز دغه هیواد وروختی ول بیرته یونان ته لګیلې دي. چارواکي وایي مهاجرینو په سرحد کې اغزن سیمش کولای و او غوښتل چې نور اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. د مقدونی د کورنۍ چارو د وزارت یو ویاند اټونی انګیلیو ویسکی وایي قاچاقبرانو خلکو ته په اروپایي هیوادونو کې د ښه ژوند جوړولو په اړه غلط معلومات ورکړي دي. شاوخوا وسو مهاجر پرون د دوشنبې پر ورځ د یونان نه مقدونی ته وختي و. هغوی د یو تونل د لارې تیر شوي و چې نن بیرته یونان ته ولګول شول. لسګونه زره مهاجر چې ښځې واړه ماشومان هم پکې شته د یونان د ایدومینی په سرحدي سیمه کې د څو ونی را پدې خوا پدې هله پراته دي چې یو ورځ به اروپا ته د ننوتلو لپاره ورته اجازه ورکړ شي. درنوونکو خبرونه مو د امریکا غاګ آشنا راډیو نو اوریدل. لګرسته د خبرونه راپورونو برخه هم اوري، خو وسته چې د سپورت په برخه کې لکه څنګه چې د خبرو په پیل کې هم تاسو اوریدل، د 2018 کال د شلوریز نړیوال جام سیالي په هند کې پیل شوې دي. نن لمړی لوبه ده، البته دویمه برخه شروع شوې ده. د نیوزیلند لوبډله د هند د لوبډله سره لوبه لري. په چا د نیوزیلند لوبډله ګټلې ده. لومړی بیټنګ کوي، 55 نمرې لري، درې لوبغاړي سوځلې دي، لسم اوور روان دی. زمونږ همکار متي الله عابد لکه مخکې نورو خبرونو کې چې هم تاسو واوریدل، هند ته د همدغه لوبو په باره کې د خبرونو د جوړولو لپاره تللی دی. د هغوی نه نور تفصیل اخلو. عابد صاحب، لوبې ته تللی که ستاسو نه لري وي؟
کتاکې مزه اول فاميلي ټیم په کتاکې دی. یو ځینې لوبه تاسو نه چې ویلې د بلند او د هند د کورنۍ هوا او د دې هغه ته تاسو د ګروپ لپاره مېن راوند یا سوپر پین مطلب دغه تاسو کې هغه دغه ټیمونه چې د کوالیفایینګ راوند نه افغانستان او بنگلاديش او باقي ټیمونه د ټیمونه دي. او اکدا یو سبا دویمه لوبه دلته په کلکتا کې د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ هغه د پرګوتونه دلته راغلي دي. پاکستان تمرینی لوبه وکړه د سریلانکا سره، سریلانکا نه وګټله. د پاکستان ټیم دغه تیارې کې د پنځشنبه د ورځې همدا څنګه د هند بچنه لوبه کې هغه بخم راځي. دلته مهمه لوبه چې پاکستان سره چې بالکل دا د لوبه یو قسم ته کریم بنل کېږي. یو چې د پاکستان د هند لوبه، یو چې د نیوزیلند او د
استرالیا
لوبه، یم دا څنګه د انګلستان د استرالیا لوبه، په دې لوبه کې چې هغه ډېر د انانوی یو قسم ته د رکاش زیات لري، کتون کې او متاسبون کې زیات لري. او د افغانستان لوبه خو د افغانستان د بینوال لپاره مهمه ده. لومړی ځل باندې سریلانکا سره په دې شلول لوبه کې مخامخ کیږي.
نو لوبه خو زمونږ د پنځ شنبه پر ورځ ته ویل چې تیاری ورته روان ده، لوبغاړي تیار دي ورته.
دلته د میدان ګارډن هلته په لږه تمرینه ته دی. خو زیاتره د پریکټس لپاره یا فوټبال کې یا منډي بل څه مسابقه کې بل څه ورزش کوي. بعضي وختونه کې دلته خپل ورته کې ورته نمبو د پاره امکانات برابر شي. دی بیا دیم دی ماشين د ورزش ماشين نه دی هغه باندې د شو ډی ټایټ او دغه څه د جوکر لوګان بالکل اسکر غونډ کار اخلي.
ډیر زیاته مننه درنوونکو. زمونږ همکار متي الله عابد و چې په هند کې د شلوریز جام د نړیوالو سیالیو په حق لې زمونږ سره معلومات شریکول. لکه مخکې چې ویلې، متي الله عابد زمونږ همکار تللی دا هند ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځ شنبه پورې خپل لمړنۍ لوبه د سریلانکا د لوبډلې سره وکړي.
مننه مننه شکر الله رحم زوی او متي الله عبیدو. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو له عمومي منشر د عمومي مشر سره نن په کابل کې یو ګډ خبري غونډه ته ویل، په افغانستان کې جګړه نړیوال او سیمه ییز لاملونه لري چې د سولې بهیر پیچلې کړی دی او زیاتې کړه چې دا له وخت مخکې ده چې د سولې خبرې ناکامې وګڼل شي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي د سولې د روان بهیر څخه هرکلی وکړ او په دې برخه کې شوي پرمختګونه یې د پام وړ وبلل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان د فشار پر اوستلو ټینګار کوي تر څو وسوال طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي. په دې اړه جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر پر رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ناټو د سازمان له عمومي منشي ینس سټوټنبرګ سره یوې غړي خبري غونډې ته وویل، د افغانستان جګړه نړیوال او سیمه ییز لاملونه لري چې د سولې خبرې پیچلې کړي دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو دا سوله باید تلپاتې وي او تلپاتې سولې ته رسیدل استراتیژیک زغم ته اړتیا لري. هغه ویل، د افغانستان ولسمشر په توګه زما لومړنۍ دنده د اساسي قانون تطبیق دی، دویمه دنده مې د افغان ځواکونو سرقومندانی ده. موږ باید تر ټولو بد حالت لپاره چمتووالی ولرو او د ښه وضعیت رامنځته کولو لپاره پلانونه جوړ کړو. اوس مخکې له وخته ده چې ووایي سولې نتیجه نه ده ورکړې، او یا موږ پر خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د پانګونې په برخه کې بې پروايي کړې. که دا مسله کورنۍ جګړه وای، نو چوکاټ به یې خورا اسانه وای. ولسمشر غنی د سولې سلور اړخیزې غونډې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره یو لوی ګام وباله او ویل چې د دغه غونډو په پایله کې د جګړې ټول لاملونه پیژندل شوي او زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سولې نه غواړي سره جلا شوي دي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سلور اړخیزو مذاکراتو د پریکړې لمخې هغه کسان چې سولې نه غواړي د ځپلو لپاره به له ټولو شته امکاناتو څخه کار واخیستل شي. د ناټو عمومي سرمنشي هانس سټولټنبرګ هم د افغانستان د سولې روان بهیر څخه هرکلی وکړ او ویل سولې یو بل هغه عنصر دی چې کولی شي په افغانستان کې اوږدمهاله امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی وه د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو پکې له ګډون کولو ډډه وکړه او لا هم د دغو خبرو د پیل لپاره نیټه ټاکل شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني ښیي چې ژر به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو په ګډون پیل شي. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد امریکا غږ ته وویل، لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سولې په راتلونکو خبرو کې د ګډون اعلان کړی، هسې روانې دي چې نورې وسلوالې ډلې هم له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. خو هغه له امریکا او چین څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي تر څو طالبان د سولې میز ته حاضر کړي.
چین او امریکا پاکستان ته پیناتور کې فشار دی راوړي چې پاکستان طالبان آماده کړي، او یا خو پاکستان د جنگ هم غواړي دا به چین امریکا ته پیناتور کوي او دا خبره به کمزوري مخې ته ځي. خو دا احتمال کم دی چې امریکا او چین دې په دې کې خزنشینی وکړي او پرېږدي چې پاکستان په خپله خوښه دا جریان پر مخ بوځي، او نه پاکستان کې د دې خبرې توان نور شته دی چې دا پروسه پر مخ بوځي.
د افغان سولې په تړاو دا سرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په نوم د یو انسټیټیوټ نظر پوښتنه چې پکې له 1500 کسانو سره مرکې شوي ښیي چې 80% دغه کسان د سولې پر روانو خبرو باور نه لري او دا بهیر ناکام ګڼي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د دفاع وزارت په تورخم کې د نیول شو چورلکو د پرزو پاړه پلټنې کوي. سیمه ایز چارواکو منلی چې د تورخم جلال آباد په لوی لارې د نظامي چورلکو هغه پرزې نیولي چې پاکستان ته لیږول کېدلې. تفصیل په دې رپورټ کې اوري. دغه مسله تیره اونۍ پیښه شوې او د ځینو رپورټونو له مخې د ملي امنیت ادارې په کانټرونو کې بندې درې کشفي چورلکې نیولې او کابل ته یې لیږلې دي. یو حکومتي سرچینې چې نوم یې نه خو امریکا غږ ته ویلي چې نیول شوې درې واړه کشفي چورلکې دي او په کانټرونو کې د تورخم جلال آباد لوی لارې د ډکې له سیمې تیرېدلې چې د ملي امنیت ادارې نیولې. دغه سرچینه وایي معلومه نه ده چې نیول شوې چورلکې د چاوې خوراسان پلازمینې کابل ته لیږول شوې دي. یو شمېر رسنیو رپورټ ورکړی چې ګوندې په نیول شوو کانټینرونو کې د هند لخوا افغانستان ته د ورکړل شوو چورلکو پرځای پاکستان ته کاچا کېدلې. د ننګرهار د ګمرک رئیس حامد بابکر خیل امریکا غږ ته وویل چې په دغو کانټرونو کې د یوې چورلکې پرزې خوندې وي او تورخم خارګوټي ته په لاره نیول شوې دي.
دا داسې خبره ده چې تورخم ته رسېدلی نه وو، په دکه کې د دروازې سیدي دلته نیول شوي وو او امنیت کسان ورسره وو، بیا امنیت دای تسلیم شو. نو زه فکر کوم چې درې به نه وي، ما سې اورېدلي یو یا پرزې وې داسې شیان.
که څه هم تورخم ته تلونکي کانټینرې او باروړونکي موټرې جلال آباد ښار ته څیرمه د ګمرک ریاست مخې ته پلټل کیږي، خو دغه نیول شوي کانټینرې له دې سیمې شاوخوا 50 کیلومتره په ساحه کې نیول شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری وایي له دې مسلې خبر شوی خو په اړه یې ډېر معلومات نه لري.
درې تیارې چې په کانټینرونو کې ځای په ځای وو، مختل کېده چې د کرښې نه واوړي اخواته د دیوان کې څنګه خطه یا پاکستان ته انتقال شي. ویل کیږي چې دا د ملي امنیت کارکونکو د خوانه نیول شوی دی.
د والی ویان اتاوله خوګیانه هم په نیول شو کانټینرونو کې د زین وسایلو نیول منی چې پاکستان ته لګول کېدل، خو په دې اړه د نورو خبرو ډډه کوي. که څه هم تر اوسه دغه مسله په کره توګه نه روښانه، خو که به دغه کانټینرونو کې رښتیا هم کشفي چورلکې لګول کېدلې، نو د افغان حکومت دپاره یوه لویه مسله کېدای شي. درنو اوریدونکو، تاسو دغه رپورټ اوریدو. اوس پام وکړئ د قندوز نه زمونږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته. په قندوز کې د یوې میاشتې راپدې خوا د داعش ډلې فعالیتونه پیل کړي دي. تفصیل ته پام وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې د امریکا کې د ګوندي انتخاباتو په حق باندې هم یو رپورټ لرو، خو اوس پام وکړئ د نیازمن رپورټ ته چې په کندوز کې د یوې میاشتې راپدې خوا د داعش ډلې فعالیتونه پیل کړي.
په کندوز کې د طالبانو او یوې بلې نامعلومې ډلې ترمنځ مو د وړاندې جګړه شوې وه. د سیمې خلک وایي چې د کندوز په چاردرې دشتیارچی او امام صاحب کې د داعش په نامه یو شمېر وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي. د چاردرې د نوآباد یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي وایي چې د دوی کلی د طالبانو مرکز دی، او هغه وخت چې د داعش په نامه یوې ډلې پر طالبانو برید وکړ، طالبانو هم په خپلو ډلو کې ټول مشکوک کسان ونیول او بې وسلې کړل. د کندوز والی اسدالله مرخیل هم وایي چې د لوالی کېدو سره سم په قندوز کې وی ډلې د طالبانو پر خلاف عملیات پیل کړي وو، خو له هغې وروسته کېدای شي دوی په خپلو منځونو کې یو توافق ته رسیدلي وي، او یا هم هغه ډله چې د طالبانو پر وړاندې عملیات کړي وو بې وسلې کړي وي.
داسې مطلق خو مونږ ته مطلقه او په امارو باندې معلومات نشته، خو څو موده مخکې مونږ خبر شو چې یو ګروپ په عنوان د داعش د هغوی او د طالبانو په مابین کې یو څه جنجال پیښ شوی و. نو کېدلی شي چې هغه خلکې په هغه وخت کې کمزوري وو، کېدای شي خالي سراسوي د طالبانو له خوا نه، یا شاید کوم توافق ته رسېدلي.
نوموړی زیاتوي چې د قندوز په څو ولسوالیو کې د داعش په نامه ځینې ډلې فعالې شوې دي.
کله چې زه راغلم په دې اولو ورځو کې یو څه کشمکش د داعش په عنوان باندې په ارشی و امام صاحب دی نقطو کې روانو. هلته د منګم بازی عملیاتونه وو، دوی هم ډیر په هغه عملیاتو کې زیات تلفات لیدلې دي. نو یو څه سراسیمګي په دوی کې پیدا شوی وه. نو لږ نه وروسته نه یم خبر چې په کومه پیمانه باندې اوس داعش دلته موجود ده، خو له اوازو خبرو نه موږ ته چې بعضی خبرونه رسیږي داعش موجودیت ستاتره وه.
اسدالله عمرخیل وایي چې دوی د خپل جهاد له وخته د قندوز ټول هغه کسان پیژني چې اوس له دولت سره په مخالفت کې دي. نو د هغو خلکو له لارې مخالفینو ته پیغامونه هم استولي چې په کورونو کې طالبان اوسیږي.
هغه خلک چې په حساب په ماکلیو بانډو کې د دوی د طالبان اوسیږي، هغه ټول راغلي دي دلته، یا د تبریکۍ په عنوان، یا د بعضي روابطو په عنوان باندې چې له دولت سره همکار دي. نو موږ دغه په ذریعہ باندې دوی خلکو ته بعضی پیغامونه ورلیږلي دي، او تر اوسه پورې داسې یو غوڅه فیصله نه ده سوې چې موږ په غیر مطمئنه سوچ وایي چې سل په سلو کې د قندوز ټولې خبرې مخ په حال روان دي یو تعداد خلکو څو گروپونه دي چې هغه لمنګ سره ډیر خروابت ساتلې دي هم د منګل امنیتی ورګانونو سره هم لمنګ سره نو په مجموع کې منګ وایي چې د ډیرو ذهنیت خده
د قندوز د علی آباد ولسوالۍ د میرشیخ کلی یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی کلی ته دوه میاشتې وړاندې څلوېښت کسیزه ډله چې مخونه یې په تورو نقابونو پټ کړي وو ورغلي وو او له هغه ځایه د چاردرې ولسوالۍ ته خواره شوي دي. دغه سړی په دې نه پوهېده چې مخ پټي کسان څوک او د چا خلک دي، خو په سرونو یې ټوټې تړلې وې چې کلمې پرې لیکل شوې وې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو 15 ایالتونو نن د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د ټاکنو لپاره رای ورکوي. جمهوری غوښتونکي ډانلډ ټرمپ او دیموکراته هیلری کلینټن دې ته په تمه دي چې نور هم د خپلو سیالانو نه مخکې شي. په دې اړه پام وکړئ دی رپورت تا چې نسیم ستانځي تاسو ته دراوروي.
د جمهوری غوښتونکو ډانلډ ټرمپ سره سیالي به نن په اوهایو کې وي. هغه د خپل جمهوری غوښتونکو سیال د اوهایو د پخواني والی جان کیسک خلاف خپل وروستۍ حالي ځلې وکړلې. هغه پر جان کیسک د اوهایو د زرګونو خلکو په مخ کې انتقاد وکړ او وی ویل د هغه ایوازنې کامیابی د تیلو د صنعت له امله وه.
اوهایو به امریکا بیرته عظمت ته ورسوي. جان کیسک یې عظمت ته نشي رسولی، هغه دا کار نشي کولای. په ما باور ولرئ، که تاسو تیل نه درلودئ نو تاسو له یو اقتصادي ناورین سره مخامخیدلای شوي.
خو پخوانی والی جان کیسک به هم په اوهایو کې له ډانلډ ټرمپ سره نږدې انتخاباتي سیالي وکړي.
زه فکر نه کوم چې دای به نومان شي. زه به یې په اوهایو کې وګټم. موږ په ټول هیواد کې پر مخ روان یو.
په اوهایو کې د جان کیسک برای د ډانلډ ټرمپ چټک پرمختګ د نوماندۍ په لور سوق کولای شي. دیموکرات هیلری کلینټن د دوشنبه په ورځ په شمالي کارولاینا کې انتخاباتي مبارزه وکړه. مخکخه هیلری کلینټن په ټولو 15 ایالتونو کې پلویان لري، خو سره له دې به هم د برنی ساندرز له خوانه لکلک سیالي سره مخامخ شي. کلینټن پر جمهوری خواهانو انتقاد وکړ چې له میلیاردرانو نه مشورې اخلي.
جمهوری غوښتونکي په دې باور نه دي چې په بنیادي کارونو پانګونه وکړي. هغوی نه غواړي چې شمالي کارولاینا ته پرمختللي صنعتي کارونه بیرته راولي. زه فکر نه کوم چې هغوی معلومات نه لري، بلکې هغوی هغه څه کوي چې میلیاردران ورته وایي.
د هغې اشاره 2 میلیاردر ورونو ته وه چې جمهوری غوښتونکو ته په انتخاباتي مبارزه کې زخت ډېرې پیسې ورکوي. له بل پلوه دیموکرات برنی ساندرز وایي دی به د امریکا په سیاست کې رادیکال ګامونه اوچت کړي، ځکه دی رښتیا وایي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
دا کلیوالو نجونو ورځنۍ بوختیا څه ده؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. جمهور رئیس اشرف غنی د هغه اوازو په حق لچې د طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه شوې دي. نن ویل چې تر اوسه لا وخت شته چې څوک د افغانستان د سولې پروسه ناکامه وبولي. د نورستان د دوه عبد الولسوالۍ امنیه کمانډان وژل شوی دی او طالبانو بیا د هلمند د خانشین ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د دغه ولایت د خانشین په ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې له امله یې افغان امنیتي ځواکونه نن سهار 9 بجې د دغې ولسوالۍ د مرکز پرې خودلو ته اړ شول او د دویم ځل لپاره د ولسوالۍ د طالبانو لاسته وراله. رنو اوریدون کو زمگا خبرونه پا دیزای ختمی گی ده دری برخی خبرونه خبرونه باس پیل شید تازه رپورتونو او خبرونو ده پارا ده دری برخی خبرونه تا وقت پادشه.
رادیو آشنا